مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ مو په دې خبری غړې کې هر کله کوم له 2:30 بجې په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو په سیمه مو نظر دی تازه موضوعات مو ورته راخیستي دي تازه ریپورټونه لرو او همداراز په نړیوالو مطبوعاتو تکتنې هم درته دراورو یوه نیمه مرکه به هم د دې غړې په اوږدو کې تاسو ته وړاندې کیږي فانیسا اجمل په سټوډیو کې د اول به له هغې خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوي دي او چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې اختلافات په بلاستیک میزایلو د بندیزونو لرې کولو په سر پیدا شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلح شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د هغو ژمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خبرپاڼه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ به دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي بلخوا د ارګ لخوا پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي دي د دې لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي د پیښور په اچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ایښودل شوي هدف یې د پولیسو غاړې وو خو د نوموړي په خبره پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسي وګړي دي تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د کاپیسا پولیس نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر ده په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سفوره کوهستاني پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې پولیسي په کور د شپې حمله وشوه نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پیښې د دوی د هڅو مخنیوی نشي کولی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قمندان د غم مرستیالو 500 وسلوال وژل شوي دي د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قمندان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قمندان او خبرپاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړي ځواک هم جوړ کړی دی لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوسي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي د ملالۍ یوسفزۍ د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالره پکار دي ملالی یوسفزۍ پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې یوازې په اتو ورځو کې 9.5 بلیون ډالره په پوځي اخراجاتو لګول کیږي ملالی یوسفزۍ به د جولای په 12 نیټه د 1800 کلونه شي خبرونه د مشال ریډیو نوره ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په آخري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه له دې وړاندې د ایران زیات پام د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو و چې له وجې د ایران اقتصاد کمزوری شوی دی خو په دې وروستیو کې ایران دا غوښتنې هم پیل کړي دي چې د یو تړون د کېدو په صورت کې دې زر تر زره د دوی د بلاستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه هم لرې کړل شي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی ویلي دي چې یو تړون یوازې هغه مهال څه معنی لري چې پر یو وخت ټول بندیزونه لرې کړل شي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې شپږشتنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پلا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافجي سره نږدې وروسته له هغې ونیوه چې پر امنیتي ځواکونه داسې کولی. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د ایران بخښنه غواړم چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی دی چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو مشران پرون په نه لیوالتیا سره سلا شول چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک ته اختیار وي چې د یونان بانکونو تا پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې مشر د دې اتحادیې له اتیشتو غړو غوښتل چې د بروسلز په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، خبرونه مو له انیسا جمل او ورپسې له احمد الله څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مری کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي دي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
د نتیجو پاک دمنګ د ازادي شو چې د دې کامیابی ډېر زیات انحصار د پاکستان او د پالیسو سره دی. تر اوسه پورې د کرهګرای پاک له افغانستان سره د تعلقاتو پاک له پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوي دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و مونږ به هغه باندې خخ کولی گزارا کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي، نو مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی کله چې مونږ هلته لاړ شي، فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نشي کولی.
پاکستان میشته مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې ګڼې ستونزې لري.
نکاح نامہ په کم کم زیونو کې چې پکار راځي، نو زمونږ هغه نشته شناخت کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې عمده کسي چې بار هغه ځای په کم ځای کې یو نکاح نامہ چې دی هغه یو میرټ سټیټس کې پروف کیږي هغه نه مونږ پاتې.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو زلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وای په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. د خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. په اړه یې تفصیل رابع اکرم خان اور.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهي پورس یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړي دي. خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کاری هم غور وکړو. خبر پانی په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رائے د روژې اشتنا پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه کې لیکي چې د افریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتې په ضرورت هم سر ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پانه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزباني وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګري ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصې کردار لوبولی دی. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوي مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې دا یو ښه ګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وایي چې په دې کې کومو طالبانو ګډون کړی دی نو کتل به دا وي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر ملا عمر پر رضا ټاکل شوي وو او که نه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دی که دسې دغه خلک نشته ځینې چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی دغه ډېر نږدې خلک دی او د هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوس پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. دا هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي. دی زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګې چین زموږ ګاونډي هېوادونه د پاکستان او دغه رنګې په خپله افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیولی شي. ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کېنوي نو د دې شي هغه بیا نتیجې ورنکړي.
یاد دې وي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي، تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. او اوس تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو. دا رپورټ د مغه تیر رپورټ سره تړلی دی. امریکا په د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب خبري او مذاکرات ستایلي دي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غني پرون ویل دي چې دوی د سولې مذاکراتو ته د یو قوي موقف ناراضي او دوی به په د افغانستان په اساسي قانون او په ځینو نورو مسایلو باندې د طالبانو سره کوم ډیل ونکړي یا معامله به ونکړي. په دې اړه د فرشته جالزی رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې، او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی یو وار بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي، او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نه شي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
د فرشته جلزې رپورټ مو اوریدونکو هم دې سره تړلی یو بل رپورټ درورو. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه د وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې دې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مرکې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسي وشي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله والو او د هغوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو څارونکي په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی په دې اړه وویل،
پاکستان خپله داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ورباندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي یا داسې یو حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونکړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي، او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړمچی کې هم ملاقات شوی دی. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر عاید درست عاید ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلي شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهاګرۍ په هکله، د افغانستان سره د تعلقاتو په هکله، او د شم د بشردې په هکله باندې اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستۍ کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشد گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکنی
دوست مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو دا بحث تاسو نن نه وړاندې کیږي او تاسو پکې نن د پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او افغان طالبان ترمنځ د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د شو خبرو اترو باړه باندې د څېړونکو نظرونه اوریدل شي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. فاټا سیکرټری چارواکي وایي قبلي سیمو کې په سکولونو یا ښوونځیو کې ماشومان ډېر او استادان کم دي. د دوی په خبره دې ته په کتو یې فیصله کړې چې د څلوېښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي. د سکولونو استادانو دا فیصله ستایلې او وایي چې که عملي شي نو د تعلیم معیار به ورسره ښه شي. دوی په همدې حال کې له حکومته د تعلیم د معیار د لوړولو او زده کوونکو ته د نورو سهولتونو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ دراوړی.
فاټا سیکرټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوي دي چې د څلوېښت زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي. د محمد ایجنسی په یو پرایمري سکول تمانځی کې څلور سوه نه زیات ماشومان زده کړې کوي. ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلانو عمل به پې دې روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده. صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسې تحصیلي مسئله چې هغه کې د ماشومانو ریسو زیاته ده د تعلیم او استادانو کمی دی پکې د ریشنلایزیشن پالیسۍ باندې ځینې کسان بیا تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسۍ مطابق بل سکول ته دغه شي ترانسفر شي نو دا هغه د ماشومانو تعلیمي حالت به ښه ډېر ښه شي انشاءالله.
او نصیر احمد د یو بل استاد چې نه هم اولسم جمعه ته سبق خیوي ویل چې له ډېر پخوا راهسې په سیمه کې داسې رواج جوړ دی چې د باثره خلکو په سکولونو کې به ماشومان کم او استادان زیات وو. ولې د لرې پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومانو شمېر به ډېر زیات وو.
په یو سکول کې به پنځه سټوډنټان یا پکې شپږ ټیچران پکې واتي دا ډېر سکولونه دي په فاټا کې او دې سره د پرایمري لیول نظامي تعلیم چې تباه دی. یو ټیچر به هغه به دی نه په پنډیالې ته به ځي هغه سره به سل سټوډنټان او دې سره به د جینکو داخلي شهره ګوره دا هم خوږي استاد چې کله توجه ورکړي سټوډنټانو په خپل سکول ته به ځي وتا.
د دې پالیسۍ وروسته به د هغه سکولونو استادان چې پکې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلولی شي چې پکې ماشومان ډېر زیات دي او اولس وایي چې داسې ګام به د زده کوونکو ماشومانو په ګټه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته یې په خپل کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته. مجید بابر په ریپورت جوړ کړی.
د سرکاری شمیرې تر مخه دا مهال د بېلابېلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تېرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کلال تری پکلی کې روزدار و زمونگا او بل ازما کې باغونا وی آغه کارونا وی او اوز چی دیا لاک شی علتا که یا اوز کو آغا آهار سا ختم شوی دی زمونگ پس پوچ که نرازی مونگ تدا سے اندازہ نہ لگی کہ مونگ دیا لاک شی علتا دیا وی سکل بلکل خوچ لاک شی دا غی چی کم دا رشن را کوی آغی رشن بانده وی گزارا دی فیل حال
دا خیبر کبالی سیمی دا تیرا واجد علی چی بدی نگدو کی خپلی سیمی تا سر دا کورنی سن شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپلو سیمو ته یې تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي.
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي که نه، نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی، هغه نه مکمل ویزا ویزې سیستم غواړي که نه، لکه سړی بهر ملک له روان وي ولې هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي که نه، نو هغه بهر نه پرېږدي. دغه شان کار دی چې څه میدان نه داخلېږي نو ته به پوره مکمل خپل هغه ته دا برابروې، دا به غله برابروې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دوکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دوکان شته او نه هغه بازار.
وروڼه دي برادر د هغې دوکان و هلته کوي او هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان وړلو مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و. ټول فیملی تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملی، نو مونږ به هغې باندې ښه ښکلی ګزارا کېدله. خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي، نو زهره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې ته ووایې چې سړی لاړ شي هلته دوکان جوړ کړو او کاروبار شروع کړو. نو ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی. مونږ به بغیر ده مونږ به جاب لیسي مونږ به بغیر د روزګاره وي مونږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ دپاره مده روان دی. په ګورنر هاوس کې زمونږ د ګورنر په فبرایي کې یو غونډه وشوه، په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکړو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې دی 15 انډسټریل سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي، چې په هغې کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کل دی چې هغې ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې دی زمونږ ای آر کې ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والے والے قرضی هم ورکی.
د فضلالله په خبره حکومت په قبایلی سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دغه سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د تاریخ پاڼې علاوه نوری گنی اونیزی خبرونی هم اوریدل شی او پدی اړه باندې موږ خپل نظر هم راکوي شی چې موږ د خبرونی نورې څنګه خي او خسته کو د نظر راکول لپاره د کسنګ چې تاسو معلومه ده په ژوندې بڼه باندې په د ټلیفون دلاره موږ سره خبرې کوي شو همدارس فیسبوک کې تاسو موږ ته زموږ په پاڼه باندې خپل تبصره پرې خوده لشي اوس د خبرونی نیمه کې د لسنیمه بجې کې دن کې دی انیسا جمال سټوډیو کې د راځي چې خبرونو لنډیستور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تر اوسه د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ تېر ورځ د پاکستان په قربتو په مر کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه. د پېښور په چینی سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي وو او د دې پېښې هدف د پولیسو ګاډې وو. تر اوسه کومې ډلې د پېښې پلان نه ده منلې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې قومندان د هغه مرستیال او پنځه نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلسمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان وو. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسو په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسو نفس کول چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوي وو په روغتون کې بستر ده. په یاده پیښه کې د نفس کول زوی وژل شوی وو. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسف صاحب پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرسته ځانګړې کړي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اوسلو کې کړې دي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه نیټه په کویت کې په یو جومات له بریز سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولې دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پېښه کې شپږشتنه وژل شوي وو. او ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به سراج ظهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ ټکي درته وایي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوه او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د نهمې جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افتونو نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربونو روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو. خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې تړلې جوړې کړې. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي. خو هلته لا اوله د خبر یا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړي دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسي. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدای شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدای شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېي پروژه کې د لوډ شډنګ په معامله باندې لیکلې او وایي چې د لوډ شډنګ په معامله کې که یو طرف ته په وابډه باندې ذمواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمواری پریوزي. ادریه وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شډنګ روان دی چې د ټولو صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړی دی. که د دې مسلې د حل لپاره وابډه او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. ادریه وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب ترې بجلی واخلي، ځکه چې کوم څیز په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه زید خلکو دی او د دې سره سره د واب ډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکي مجلې نېشنل انټرست لیکلي ښکاري دا ور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډېر حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په تیرو ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوز لپاره چې څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي یا لګولې وي، او بله خبره دا چې پوز ته د تیرو کلونو په څیر بیا هم ډیر بجټ وړاندې شوی یا ورته ډیر بجټ بیل کړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي مخکې له دې چې اسلامي دولت وسله ډله یا داعش په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی لوی امنیتي مشکلات را پیدا کړي، پکار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دا دواړو مقالو غټ ټکي درته اصرار المومند وایي.
امریکای مجله نېشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي به په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځینې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروري ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړې او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کومې چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلي دي د 2008 کال نه راپدویخه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. ولخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هسینه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کوو. په دې کې تاسو تان دی هیله خبرونه په د تیره غړی کې واره دا نور خبرونه تاسو د نن ورځې په اوګدو کې خبري کې دا ټول خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. د افغانستان پر شمال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې خپل فعالیت پراخه کړي او د لویدیز چین ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم امنیتي ګواښ متوجه کړي. عطا محمد نور دا خبرې د افغانستان د اجرایه ریاست له مشر سی ایو ډاکټر عبدالله عبدالله سره په مزار کې په یو ملاقات کې کړی دی او وروسته خبریالانو سره هم په یو خبری کانفرنس کې شریکی کړی دی. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تېره ورځ ناوخته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیز چین ترڅنګ منځنۍ آسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات ناامنه شوی اوله هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمال زون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږې طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیتي ارګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږۍ طرحې په اړه داسې وویل: منظم تعرضي امنیتي پلان نه لرو. که دا پلان لرو نو بیا ولې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مخالف سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیه او سیمه خپروي؟
سر بلند میکنن، ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او وی ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورس تر بلې فقر مخ په ډېرې دوه دی. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظم برنامه جوړ شي او د حکومت مشران د سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوې تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي، خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمال زون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې نامنی د نه میاشتو راپدې خوانه ده، بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مرشال ریډیو ری او تاسو په جمهوریت خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو اورید په مختلفو هغه موضوعاتو باندې چې د بشري حقوقو سره تړاو لري بحث او خبرې ترې وړاندې کیږي. مستاسی او رپورٹ درو رو دا رپورٹ پا پاکستان کی دا اقلیتونو پا اڑا دے. پاکستان کی مذهبی اقلیتونو وای چی دا دوی لپاره دا ودونو دا رجیسٹریشن قانون نموجودت لوجه دا دوی ودونو تا قانونی حیثیت نور کول کی دوی زیتایی لدغ وجه دا گرنو مشکلاتو سره مخ دی. اقلیتونو غختنه که چی دوی تا دی لڑکی قانون سازی وشی. پا هم دی حال که دا اقلیتون سره تعلق لرون که حکومتی چارواکی وی چی دوی دی لڑکی پخوا دا قانون جوړولو ډیر کوششونه ناکام شوی وو، خو اسی داس امید پیدا شوی چی دی لڑکی یو چه پر مختگ وشی. نور تفصیلی یا نیسا اجمل در توائی.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته، نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن نه کیږي. اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوي دي، خو دې للکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي، نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې موږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم ځایونو کې چې په کار راځي، نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور په کاریږي، هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملاویږي، هغه نکاح نامه نه دی دپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې هر هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلنه هم وړاندې کړي دي، وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم منګه قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی، نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی، نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي، ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګیل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه، نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمري لیکلې دا سی ایم صاحب ته هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ، یو درې میرج دي. او چې کله هلته روا ته واپس راشي، نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډر هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې به ډراپ تیار کړي او بیا سمې ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې وروستیو کې ځینې هندوانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو له وجې پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو ورې په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشومې پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره به د اهلي تشیو هزاره ګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډز کې په کوټه کې د هزاره د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. هغه سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او دا رپورټ به جوړ کړي.
کربلای محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي کده خپل حقونو لپاره ونه جنگیږي نو وجل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پشتمش دیگا.
د 2004 لسم زیږیز کال د جنوري پر 28مه وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوي ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپلو مړو له ښخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برطانیې د مشرانو جرګې یوه کنفرانس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپلې وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور ماما او دی په خپله زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلی وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې مونږ تعلیم پلوي، ډیموکراټ او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړمنه دي.
لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړمنه لې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره و د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع او هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. د خوست چارواکي وچې د شمالي وزیرستان او خوست سرمند پر ډیورنډ کرښه غلام خان بندر د امنیتي ستونزو او قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې تړل شوی دی. چارواکي وایي د دغه کار له وجې ګمرکي عایدات کم شوي دي او تجاران وایي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی. یاد دې وي چې غلام خان له تورخم او چمن وروسته درېم هغه لوی بندر دی چې هم پې ډېر خلک تګ راتګ کوي او هم پې ډېر تجارتي مالونه ځي راځي. نجیب الله الوخیل په اړه رپورټ رالیږلی.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هر ورځ لسګونو باروړونکو لویو ګاډو تګ او راتګ کوو اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیږد نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم مشال راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه
د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک په خاطر د افسل مسئول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپتی خو زمونږ د محمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي لکه څنګه چې هغه وخت عوایدم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کړی زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زنور علي افغان، زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زمونږ لاره بنده ده. موږ نورو مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شوي د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سره حده کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي، او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقۍ آلات غږونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه شته، ریدم هم نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړېږي. بس خالي وایه مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه. دومره استادان یو، دومره ایوارډونه ملاو شوي دي. دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه آخوا دماکا کلاسوکړ.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره مونږ کمپیوټرایز ریکارډینګ، مطلب که زمونږ شوګانو کې به هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیوګانو کې چې ګوري نو هغې کې به پروفیشنل خو یو قسم نه چې هغه فنکار ګرانې سره تعلق صادق. زه دا وایم که نه، لکه څنګه یو صحیح برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کېږي، نو که دوی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا به ډېره ښه خبره وي.
هم په پېښور کې پېژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوند او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمونږ سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماسخان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتی دی خپل کیسټوله. خو هغه څیز خو نشته که نه، کم باندې چې به د دوی هغه روزانه به 15 او دوه دوه درې درې کیسټې وي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دوکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده دغه تبلی والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د سات تیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. دا مشال ریډیو دا مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.